په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمنړۍ او د غرض اساسي بشري حقونو ته. خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه د دې سات په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت کابل ته د سلطان ټونه طبي توکو او درملو د یوې بلې کڅوړې د رسېدو خبر ورکوي. د ماموریت پرون چهارشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د بشر پالنې دغه نوې مرسته چې په افغانستان کې ورته ډیره اړتیا ده د هوا له لارې کابل ته رسېدلې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت همدارنګه ویلي چې له 2021 کال راهیسې دا له اړمنو افغانانو سره د دې ټولنې د مرستو 28مه کڅوړه ده چې د بشر دوستانه هوایي دالیز له لارې افغانستان ته رسېدلې. د ماموریت دغه راز ژمنه کړې چې له اړمنو افغانانو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په مشرۍ د کابینې په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د افغانستان د لویو لارو په اوږدو کې په هرو 100 کیلومترو کې دګه یو جومات جوړ شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس وایي د طالبانو د ټول ګټو وزارت ته دنده سپارل شوې چې هر جوړیدونکی جومات باید د نارینه او ښځینه لپاره بیل ځایونه او ټولې لازمې اسانتیاوې ولري او ساتنه وکړي. د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ دې غونډه کې همدارنګه د ارشاد حج او اوقافو وزارت یو پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په کابل ښار کې د نوي جوماتونو د جوړولو لپاره ځایونه مشخص او خپله څېړنه د کابینې له غونډې سره شریکه کړي. د طالبانو حکومت د لویو لارو په اوږدو کې د نویو جوماتونو د جوړولو لپاره اقدام داسې مهال کوي چې په هیواد کې دننه د هوا له لارې د لرې سفرونو په برخه کې د ستونزو له امله اوس ډیری خلک د ځمکې له لارې په بسونو او نورو مسافر وړونکو موټرو کې سفر کوي. د پاکستان پولیس په خیبر پختونخوا کې د سخت دریزو وسلوالو په برید او مان چاودنه کې د څلورو پولیسو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پولیسو سیمه ییز مشر اشفاق خان ویلي څلور پولیس نن سهار وختي لکې مروت خارګوټي ته په لار هغه مهال ووژل شول چې پر موټر یې په لار کې یو ښخ شوی ماین وچاودید. دغه پولیس سیمې ته د دې لپاره تلل چې هلته د پولیسو پر یوه ماموریت د وسلوالو د برید په وړاندې د خپلو همکارانو ملاتړ وکړي. د پولیسو پر ماموریت په دغه برید کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. پاکستانی طالبانو د دواړو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ډلې وروسته له هغې په پاکستان کې حملې زیاتې کړي چې د نومبر په میاشت کې د پاکستان له حکومت سره اوربند مات کړ. د ایران سیستان بلوچستان ولایت د راسک سیمې د سنیانو امام چې دا مهال درکه دی په ویډیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ده د وژلو یا نیولو د احتمال خبرداری ورکوي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا پرون راپور ورکړ چې په دې تړاو د عبدالغفار نقشبندي ویډیوي پیغام په ټلګرام چینل کې خپور شوی خو کرنې ته معلومه نه ده. د نقشبندي د کورنۍ غړي وایي هغه څلور میاشتې وړاندې په مشهد کې د روحانیت ځانګړې محکمې ته ولاړ او له همغه وروسته یې څرک نه لګیږي. دغه سني مذهب ملوی په خپله ویډیو کې ویلي په زاهدان کې د معترضانو د وژلو د غندلو په پار ممکن له هر خطر سره مخامخ شي. د ایران دولتي رسنۍ له هغې ډلې ایرنا او تسنیم راپور ورکړی چې نقشبندي په جاسوسۍ تورن شوی او د نیول کېدو له حکم وروسته یوه ګاونډي هیواد ته انتقال شوی دی. د نقشبندي دفتر بیا دغه تورونه رد کړي او ویلي دي د ایران رژیم غواړي چې هغه په فزیکي ډول له منځه یوسي. د اټوم انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له حملو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسي چې اوکراین ته د یو 3 کسیز پلاوی په مشرۍ سفر کې له دغو تاسیساتو کتنه ترسره کړې پرون چهارشنبې خبر اعلانو ته وویل چې عمومي وضعیت نه دی ښه شوی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي. هغه یو ځل بیا د دغو تاسیساتو اړوندې و خوندي زوند رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. ګروسي د دغو تاسیساتو له کتنې د مخه هیله ښودلې وه چې روسیا او اوکراین به پر دغو تاسیساتو د برید نه کولو د ژمنې په ګډون پر امنیتي اصولو هوکړه وکړي. اوکراین له سیمې د روسي ځواکونو چې د 2022 کال د مارچ له میاشتې راهیسې په ولکه کې ده د وتلو غوښتنه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او اوس هم د لنډه خبري برخه کې د راپورونو سلسله ته مخه کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو په بند کې دي. دغه ادارې پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل هیڅوک باید د خپلو اساسي حقونو د دفاع په خاطر بندي نه شي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل هر مخالف نیسي او ان شکنجه کوي. هم
نږدې یوه اونۍ کې د افغانستان دننه د بشري حقونو او تعلیم د پنځو فعالانو د نیولو پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت لخوا دغو توقیفونو په نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې تیر ماښام په یوه اعلامیه کې ویلي نیول سوي کسان باید ژر تر ژره د طالبانو له بنده خوشي سي. په اعلامیه کې د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویسا د برخلیک په اړه اندېښنه ښول سوې، ځکه معلومه نه ده چې هغه اوس چیرې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د غرض ویلي د یو شمېر نورو توقیف سویو خبریالانو او فعالانو د برخلیک څرک هم نه لګیږي او دوی په دې تړاو اندېښمن دي. دوی دغه توقیف سوي نرګس سادات، زکریا اصولي، سلطان علي زیایی، خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی یاد کړي دي. په همدې حال کې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل هر منتقد او مخالف ځپي.
ما شاهد از این هستیم که طالبان
مونږ د دې شاهدان یو چې طالبان هر ډول مخالف غږ او هر ډول نیوکه په تاوتریخوالي سره ځوابوي. هغه کسان چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي طالبان یې نیسي، زنداني او ان شکنجه کوي،
زنداني او حتی شکنجه میکنن.
د همدې اونۍ د یکشمې په ورځ درې میرمنې فاطمه محمدي، ملالۍ هاشمي او رقیه سایی چې د نجونو د تعلیم په اړه اعتراض کې برخه اخیستې وه کابل کې د طالبانو لخوا ونیول سوې. تر دې یوه ورځ وروسته د دوشمې په ورځ طالبانو مدني فعال او د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا هم له خپل کوره ونیوه. په همدې حال کې د یو بل فعال رسول پارسی د نیول کېدو راپورونه هم خپره سوي دي. طالبانو که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان پر اندېښنو ځانګړې تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي نظام یې حق لري هغه کسان ونیسي او پوښتنې ګروېژنې ورڅخه وکړي چې په خبره یې مشکوک فعالیتونه لري. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان یو استازی محب الله طیب وایي طالبان په شدت خپل مخالفان ځپي. نوموړي پرون په ژنیو کې د دې شورا په غونډه کې وویل
Over the past 18 months Afghanistan
په تیر څه باندې یو نیم کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د نړیوالو معیارونو په هدیرې بدل شوی. دا د پروفیسورانو او بشري ملاتړو د نیولو، د هغوی د ویرولو، تاوتریخوالي او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د بیرحمانه وژنو او شکنجه او د غراز د ملکی افغانانو د بې ځایه کېدنې په عادي ځای بدل شوی دی.
طالبانو درې نیول سوي معترضې ښځې د ضمانت بدل کې خوشي کړي، خو د متی الله ویسا او رسول پارسی د خوشي کېدو په تړاو لا معلومات نسته. له خوشي سویو ښځو د هغوی په ټکو د قومي مشرانو په منځګړیتوب ضمانت اخیستل سوی چې بیا به اعتراضونو کې ګډون نه کوي او چپه خوله به پاتې کیږي. د افغان ښځو د سیاسي ګډون شبکې مشرې ترنم سعیدي همدا اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو هغه کسان چې له بنده خوشي کېږي خپل فعالیتونه پای ته رسوي، ځکه طالبان د چوپ پاتې کېدو ضمانت ترې اخلي.
د شنبې او یکشنبې په ورځو د ازادي راډیو د ځینو خوره خپرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خپرونې په دغه ورځو کې د تخنیکي وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه نه خپرېږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو ستاسو غږ. ازادي راډیو اوري او وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونه لرو د خزل لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې بیړنۍ مالی مرسته ورونه رسیږي اړ کیږي چې په افغانستان کې 9 میلیون بې وزله کسانو ته د خوراکي موادو مرستې ودروي. دبليو اف پی پرون ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلي یوازې په اپریل میاشت کې د مرستې رسولو لپاره 3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د خړو نړیوال پروګرام د غرض ویلی پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته د نړیوالو د لوی بسپنې پر مټ په 2021 کال په دې هیواد کې د پراخې قحطۍ مخه ونیول شو. خو دغه پروګرام خبرداری ورکوي چې اوس بیا د دې زیات خطر شته چې دا هیواد له قحطۍ سره مخ شي. نور تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د خړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکوي چې بیړنۍ مالی مرسته ورسره ونه شي پر اتلونکو څو ورځو کې د مرستې رسونې او 9 میلیونه بېوزله کسانو ته د خوراکي توکو مرسته دروي. دغه ادارې د چهارشنبې په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل سملاسي 93 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې په اپریل میاشته کې چې 2 ورځې ورته پاتې دي 14 میلیونه کسان تر پوښښ لاندې راولي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي راتلونکو 8 میاشتو کې ټول ټال 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې افغانستان کې د اړو کسانو مرسته وکړي. تر دې وړاندې د ډبلیو ایف پی د افغانستان څانګې مشر حساو وایلی ویلي ډیر هغه کسان چې افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله اغېزمنېږي ښځې او ماشومان دي. هغې هم د مرستو د درېدو خبرداری ورکړی دی.
There would actually be 9 million people who would not receive
دا وای په دې میاشته کې شاوخوا 9 میلیونه کسانو هیڅ مرسته نه ترلاسه کړي. 4 میلیونه کسانو یو انداز مرسته ترلاسه کړي. په اپریل میاشت کې به بیا هم 9 میلیونه خلک هیڅ ډول مرسته ترلاسه نه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وای دا مهال په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې په وینا د هغو کسانو شمیر 6 میلیونه دی چې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. همه حال د افغانستان له یو شمیر سیمو بې وزله کسان وخت نا وخت ازادي راډیو ته هم شکایتونه کوي. د څوتنو دغه اوریدونکو خبرې اورو.
خارجي کومکونه وروره چې کله بند شي مونږ وروره چې داخلت شي وکي کار نسته کسب نسته دا چې بند شي خو نه خراب اوس وکنه. څه
کوم کو چې مونږ سره راوځي دا یو کوټه کې عمر تیرونه داري سره نه تشناب درنه کې شم نه راځي.
ترول سوالی وازخه ول سوالی ورنمې موږ مرستو ته اړتیا لرو موږ کندې لرو اعتماد لرو ته غو دور څوک نیوي د خارې سړی نیوي.
د دې سره هم حاله د بخنې نړیوال سازمان د افغانستان د وضعیت په اړه نوی راپور کې ویلي اوس مهال د هیواد کې د بیوزلۍ کچه 9% ته لوړه شوې. دغه سازمان په خبره 2000 کال کې د بیوزلۍ دا کچه 8% و. د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري او په وینا یې دوی توانېدلې 2022 کال کې څه باندې 3 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي. د افغانستان له ګوټ ګوټه بیا داسې شکایتونه هم کیږي چې د بشري مرستو په ویش کې عدالت نشته او تر ډیره هغه کسان تر پوښښ لاندې راولي چې د طالبانو د حکومت خواخوږي یا ملګري وي. طالبانو بیا تر دې وړاندې دا ډول شکایتونه رد کړي او ویلي دي دوی تر خپله وسه بشري مرستې څاري او هڅه کوي چې عدالت پکې په پام کې ونیول شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخوالی کوي؟
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو.
د نارینه او بد چلند هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پرچا کوي.
ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي. به همغه ده چې ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي.
دا کار د اسلامي نظر څنګه دی؟
الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ضرورت نه لري بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزي سره ځان جوړ کړو. خپل روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي مخصوصا په کورنۍ کې.
نن ام د موضوع چېړو په فایل کې د خلکو خبرې اورو. بیا د اسلام د دین نظر هم د روژې په میاشت کې د تاوتریخوالي زیانونه روښانه وو. ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د دینی علماو په خبره روژه د